Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سه شنبه د لوی اختر لومړی ورځ ده. تاسو ټول درنو اوریدونکو ته د دې اختر مبارکي وایم او هیله من يم چې په خوښۍ سره یې تیر کړی. د خبری مجله کې مو درته دغه خبری مسئله راټولې کړي. د اختر پر رسیدو هم د افغانستان د جګړې ښکېل خواوی یو بل ته په ماشه دي. د دفاع وزارت وایي
عملیاتي تهاجمي ما
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوي.
قبل کې مو د اختر له رنګونو خبرو. عامې روغتیا وزارت وایي افغانان باید د کورونا تر څنګ د قربانۍ پر مهال د کانګو مخنیوي ته هم هڅې وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده، قرباني ده. غوښ سره د تماس په وخت برخه کې دوی ته توصیه ده چې دستکش نه استفاده وکړي.
او امریکا د ګوانتانامو له زندانه یو مراکشي زنداني آزاد کړی. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی همکار طاهر روخان دی، هغه هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. خبرونه له معمول تر سم د افغانستان او نړۍ په وروستیو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي یو نیم زر غیر قانوني کډوال نیولې چې ډیری افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې راډیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ایزو راډیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا شپږ راډیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا راډیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولی.
دغه راډیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولی او نشرات یې مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنځ اغه د جدایي کرښه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوی نیولې دي، نهو راډیوګانو خبرونې کولې چې اوس یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې څلورو اف ام راډیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خبرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز راډیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولی شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا یو نیم زر تنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د روانې جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوي دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یوه لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیه لاره غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2500 ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکې اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روانې میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20,000 ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند دیر غازی خان سیمه کې له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې علت یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کېږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبري برید په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبري حملو او نورو ورته هڅو کې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړي. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافټ سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکې کوته لاره وموندله او له 2.5 لک زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د سایبري امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې 3 نور ژورنالیستان ونیول. د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیو نالنیک زیتا په نوم ورځپاڼې ایډیټر الکساندر مانسیویتس او دوه خبریالانې زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا درې تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمینې منسک په 80 کیلومترۍ کې د دې ورځپاڼې دفتر ته ننوتل او تلاشي یې وکړه. بلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له 6مې پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په دې هیله چې د اختر دا لومړۍ ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړی وي، راځو د خبرونې لومړۍ راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو بیا ویلي دي که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر پر رسیدو د تیرو څو اخترونو په تپکتو هیڅ یوې ډلې د رسمي اوربند اعلان نه دی کړی. په همدې حال کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره تازه خبرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا ول طالبانو غوښتي چې د سیمو نیول پای ته ورسوي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شمېري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په درې ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادۍ راډیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموک تهاجمی عملیات ده هواد په ختیز، لویدیز، شمال او جنوب کې پیل شوی او زموک ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نور ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر و مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریز که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسما نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده درېږي. خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې لیمران خان او جنرال باجوه سره د کتنو پر مهال خلیل زاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلی چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوستونو په یوه لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. هغه لیکلي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوی به کوي مثبت ګام دی، خو دی زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د ده په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون دوشنبې د ترکیې تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د ده په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته راروانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی. د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حل کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه به شي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
ومورېدل چې د اختر پر رسېدو د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي او د رسمي اوربند اعلان هم نه دی کړی. ورځو کابل ته دا چې کابل کې د اختر سهار څنګه پیل شوی، د اختر رنګونه څه دي، شاوخوا د بازار د ښار وضع څه ډول ده، له هغه ځایه مو همکار سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه، کاوریدونکو ته د کابل د اختری سهار په اړه لاندې معلومات ورکړئ.
سلام، سهار په خیر استاسي او د اوریدونکو له هم اختر مبارک وي. نن د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لومړۍ ورځ ده په ښار کې. اغه سیمه چې زور ته سهار وختي وته او ما اوس هم ما آرام را ځای ځای امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې د تلاشي پوسټي جوړ کړی دی او وسایل تلاشي کوي. دغه شان د جماعتونو مخته هم پولیس ولاړ دي د امنیت لپاره ټاکل شوی ده چې د سهار لا تور وجو د خپل مزونه شروع شي تر تنظیم پورې ممکن دوام وکړي په بیلابیلو جماعتونو کې په بیلابیلو وختونو کې. نو دا ځل بیا هم اختر په کابل کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې لمانځل کیږي. د افغانستان روغتیا وزارت پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې خلک باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. خو ما چې وکتل تر ډېره پورې چې سهار کوم کسان دی خوا خوا له سهار راهیسې ګرځي په ښار کې چندانې دې موضوع ته پام نه کوي، ځکه هغه ماسک چې ډېر مهم چیز دی چې باید دوی وکاروي دوی ماسکونه نه دي تړلي. ولیدل شي وروسته چې په جماعتونو کې چې نجونه کېږي دوی هغه اجتماعي فاصلې په پام کې نیسي که څنګه؟
بله، له امنیتي موضوعاتو نه څه خبرونه دي؟ له تېرې شپې راهیسې څه ویل کېږي؟ د افغانستان حکومت او طالبانو تازه څه ویلي او کنه؟
خلک ډېر په تمه و چې د اوربند په اړه به یو زیرې واوري، خو تر اوسه پورې د اوربند په اړه رسمي څه نه دي ویلي شوي. یوې خوا هم څه نه دي ویلي. طالبانو تېره شپه ویلي دي چې دوی به د حکومت سرتیري د دوی اختر په مناسبت باندې خوشي کړي، خوشمیرې نه دی ښودلی چې څونه. حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ممکن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر تر مانځه وروسته رسنیو سره چې خبرې کوي په دې اړه باندې ځینې مسایل ووایي، خو تر اوسه پورې د اوربل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. دوی خواله
کور مودان ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د اختر د رنګونو په اړه یې تاسو ته معلومات درکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي دي. صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپانو پاڼې اړولي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې او ربړونې په قضیه باندې ګڼو ورځپاڼو مقالې خپرې کړي. له دې ډلې د واشنگتن پوسټ لخوا په خپور شوي مطلب کې راغلي چې افغانستان له پاکستانه ډیپلوماټانو ورغوښتي څو یې د پاکستان د برید په تړاو خپل اعتراض کړی وي. په مطلب کې راغلي شپږویشت کلنه سلسله علی خیل د جولای په شپاړسمه د پاکستان د پلازمینې ماسپښین مهال تختول شوې وه او سخت ګزارونه پرې شوي وو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو په اړه هم لیکلي چې پاکستان دغه قضیه څېړي او د کابل پرېکړه یې د تاسف وړ بللې. په مطلب کې دا هم راغلي چې د پاکستان لخوا په ښځو باندې د بریدونو په تړاو پخوانۍ څېړنې هم له انتقادونو سره مخ وې، ځکه پولیس اوان صدر اعظم عمران خان بیرته دا ښځې ملامتې کړې، یا د جامو لپاره یا هم د دې لپاره چې ولې یوازې تللې. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوی مطلب کې داسې یوې قضیې ته اشاره شوې چې سږ کال په پاکستان کې په یوې ښځې باندې د هغې د دوو ماشومانو په مخ کې تیری وشو، خو د پولیسو یو چارواکي ملامتوله چې ولې د شپې یوازې سفر کاوه. د پاکستان ځینو ورځپاڼو هم د افغانستان د سفیر د لور د تختونې د قضیې په تړاو مقالې خپرې کړي. له هغې ډلې جنګ ورځپاڼې د پاکستان د اپوزیسیون د ګوند مسلم لیگ نون د مرستیالې مریم نواز خبرو ته اشاره کړې. مریم نواز په رڼا ورځ له اسلام آباد د افغان سفیر د لور تختونه او بیا ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په بهرني سیاست کې د پاکستان د حکومت یوه ناکامي یاده کړې. د مریم نواز په حواله د جنګ په مطلب کې راغلي چې که د افغان سفیر لور یوازې وه یا په ټکسي کې وه، د خوندیتوب مسؤلیت د حکومت. هغې انتقاد کړی چې حکومت په دې مسله کې د پاتې راتلو په خاطر له افغانستانه د بښنې غوښتلو پر ځای دلیل راوړی چې ګواکې د سفیر لور ځکه تښتول شوې وه چې یوازې سفر کاوه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خلک د اختر په ورځو کې کورونا جدي ونه غني یا ناورین به جوړ شي. د وزارت مسؤلینو پرون خبريالانو ته ویل چې د اختر په ورځو کې د کورونا په وړاندې به د خلکو بې پروايي او ځل بیا د غي ناروغي د مثبت پیښو شمیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو سره د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا په احتمالي توګه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښیي. که څه هم دا وزارت وایي په کووید 19 د اخته کېدونکو کسان په شمېر کې کموالی راغلی، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې به د کرونا پر وړاندې د خلکو بې پروايي د یو ناورین لامل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که چیرته هیوادوال د عامه روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونو ته توجه ونه کړي، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې لکه د تېر اختر په څېر بیا هم دوی روغتیایي لارښوونې مننه کوي، نو موږ شاید د دې و چې تېر اختر کې مو ولیدل چې پیښې په هیواد کې د کرونا د مثبت پیښو زیاتوالی رامنځته شو. بنان د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د عامه روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په لوی اختر یعنې غټ اختر کې په نظر کې ونیسي.
د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هڅو ترڅنګ د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري هم اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 2,650 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 915 پکې مثبتې او په همدې توګه ترې 150 کسان مړه شوي دي. د اختر په رارسېدو سره د کرونا وایرس لا خپرېدو ته د اندېښنو ترڅنګ د کانګو د تبې ډېروالی بله ویره ده چې په خلکو کې راپیدا شوې ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي کانګو یوه ویروسي وژونکې ناروغي ده چې له څارویو انسان ته لېږدېږي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په یوې خبري ناسته کې له خلکو وغوښتل چې که چیرې پر دې ناروغۍ اخته شي نو روغتیایي مرکزونو ته دې مراجعه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده او د ټولو وطنوالو نه مې غوښتنه دا ده چې د قربانۍ د حلالولو په برخه کې غوښې سره په تماس په برخه کې دوی ته مې توصیه دا ده چې دستکش نه استفاده وکړي غوښه مخکې دینه چې استفاده کوي هغه څلورویشت ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لري وساتي. که احیانا اعراض علائم دوی نه پیدا کیږي، خونریزي پیدا کیږي، تب او د بدن درد پیدا کیږي، ژر تر ژره ولایتي روغتونو ته ناروغ انتقال کی.
د روغتیایي راپورونو له مخې دا په انسان او څارویو کې ګډه ناروغي د یوې حشرې په چیچلو سره په څارویو کې پیدا او کله چې انسان څاروي ته لاس یوسي ور انتقالیږي. غوا، پسه او داسې نور د کانګو د تبې عمده لیږدونکي دي چې مړینې ترې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټولو ته دی اوسلو څوارلسم کال څلورسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادري او د خط او د یووالي اختر کړي. الهي پروردګار دې په ټول اسلامي ملکوتو کې ارامي راولي. الهي پروردګار دې کورونا او آفت له ټول نړۍ چې واخلي.
رادیو آزادی له طریقې ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سرادیم له زابل ولایت چې موجود سره څنګه دا پیغام ورکوم. په قدر کې کوم غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاو تر منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشحاله و. په متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډیره بې نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوس دي.
محمد بیان د سرات ولاینه قدر سره پاړی ته کیم. لوی جل جلاله خدای د دربار غاړم چې د سولی د نیکمرغۍ د خوشحالۍ د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان وروڼه افغانان بالخصوص افغانان پروت تغر د اختر سره ول مانځي دا مو هیله دا مو غوښتنه دا مو دعا ده. او ببل بیان کې وایم چې پاکستان او تزمور اسلامي گاونډي مسلمان ورورې انور لوز خو د لافری د وسو پننګ نامو په اولاد لوز کوي. نو خدای تعالی به اول مشتبل کې دا موقع په لاس راکړي چې دا حساب در سره وکړو. په ورځ د عاشر به د الله په حضور کې دا حساب در سره کوو. موږ د مجبورۍ په استفاده مه کوو. نور پننګ نامو او په پاک دامن باندې لاس مو د خدای په لحاظ وسلام په احترام ورونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسم راځو یې نړیوالې موضوع ته. د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي خوشې کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال هم هڅې شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ مخالفت وکړ.
د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر نولس کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې څلور کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکي په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکي وویل د بایډن ادارې لا په تیره فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشې کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتیله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کیږي. له دې سره د هغه پلان د عملي کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پلان یوه برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملي اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقونو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالتونو یوه تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوې دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایدن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د نصر له خوشي کېدو سره دا شمیر اوس 90 ته راکم شو. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 90 کسانو څخه لس نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي. 12 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څیړنې لاندې دي. لس کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانیستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشي شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
او سم په مکرای لاندو خبرونه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو رادیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې طالبانو لږ تر لږه 15 رادیوګانې نیولې دي چې زیاتره یې په داسې سیمو کې دي چې د طالبانو شاوخوا کنټرول دی او دغه رادیوګانې اوس د بیان ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولی. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 1.5 تنه غیر قانوني کډوال چې ډیری افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یوه پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 3 سو او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړونده دیر غازی خان سیمه کې د یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبري بریت په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې چین لاس لري. چین بیا دا تورونه رد کړي دي او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې پرون 3 نور ژورنالیستان هم ونیول. دا خبره د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې تایید کړې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
سلام سلام دی
درته وایي چې خپله کوم کارونه کوي په دې ورځ؟
نو په دې ورځ خو اول کې قرباني اوسېږي، سریان ټول قرباني کوي او هغه دی موږ خو د ښځې دونه کار نه دي، صرف همدا تیاري دی که نه؟ نو دغه کار نه دي.
مثلا چېش تیاري ده؟ څه کوي؟
چای تیار کوو، میلمانه راځي، ځان تیار کوو، خلاص.
دغه 2 کاله کرونا ده، آیا میلمانه مو د پخوا په څیر اماز ډیر راځي که څنګه؟
هو هماغه سې راځي، ډیر راځي.
بیا څنګه د مرض خو به یو له بل ته نه انتقالېږي؟
کیږي نو، دغه طبیعي خبره ده چې کیږي که نه؟ نو خلک په نظر کې نه نیسي، ټول خلک د یو بل نه پټیږي که نه؟ چې د دا سمانه کرکه ونه کړي دې دپاره پوهېږي. مثلا که هغه کرونا هم نه وي لیکن ټوخی کوي، بیا هم خو هغه پوهېږي چې مثلا کوم وایرس لري.
خپله له هغه وخت نه چې کرونا سوي که نه، په اختر کې کومې خبرې په نظر کې نیسي؟
موږ خپل جدي مراعات کوو، مثلا په کور کې ټول سی سوی سینیټایزر نه ډېره استفاده کوو. خپله نو دروازې دزګیر د سی نه ټول په سوی هغه باندې الکول شی نه باندې ډېر پاکوو. داسې کارونه کوو.
د اختر په ورځو د چا کره ورځي؟
اخبار به راست که خپل مثلا مشرانو کرا، انی کرا، بابا کرا، مثلا خالگانو کرا، ماما کرا. داسه
نن چې لومړی ورځ ده، تر اوسه خو چیرې نه اتللی؟
نه تر اوسه نه اتللی، اوس میلمانه مون کرا راغلی.
ښه، بیا چې میلمانه لاړ شو تصمیم لري؟
نو بیا تصمیم لرو چې مثلا بابا کرا لاړ شو، چون هغه زموږ نه مشر دی که نه. نو هغه دپاره
نور چیرې ځي؟
نه باد بیا مثلا بابا کاکا کورته ځو، خالگان کورته، ماما کورته.
خدا ده کنه تاسو خپل هم کرونا په نظر کې نه نیسئ، دی خلکو کرا ورځئ؟
خو زنو نه کیږي، مثلا هغه وایي ولې نه راځئ نه راځئ. خو موږ خو وخت لرو چې لاړ شو، خو بیا کیږي چې لاړ نه شو، نه صرف فیصد نه وای. نو بیا
او که زی آلتا کمی خبری پا نظر که نیسی؟
فاصله باید مراد کنه نوله نه سلام علیکی که خلاص
یا بلتا نزدی نکنی؟
نه نه
دیر زیاده منه نه دی اختر هیش پی ورزی ولری
خیلی سیست سنم منه
او ریدون که پده هیلا چه تاسو هم ده اختر پر راشدار شکی ده کرونا سپارختن مراد که لده سر دغه خبری مجله پای تا ورسیده ده سهار و نیمی بجه شوی پا بلا خبری مجله که می همکار سلطان محمد سرور ستاسو کور بده.